استوديو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم دولس بجی دی په د خبرونه کې به واوري د کابل په هوای ډګر کې لا هم بې ساري غنګونه ده پر طالبانو د شتو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوي دي
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودی نه وړاندې کړي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی ناټو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بام برید شوی دی بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان دیني عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي طالبان له 1996 تر 2001 کاله په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي دا چې وروستۍ پایله به یې څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه زه څه نه شم ویلی خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي پر ښاغلي بایډن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیز نښلول دي دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلسو کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 10.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 13,309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28,000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا دمخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره دی چې په دې موضوع ورسره خبرې وکم. ان صاحب، کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه وروستي راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شی چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشم، هغه وایم چې په وروستیو کې لاغه ورځې نه چې طالبان کابل ته ننوتې دي، د طالبانو له ویاندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوي دي او ډیر کم هغوی چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو داسې رپورټونه شته دی چې د طالبانو مشران لنن ورځې په کابل کې راټولېږي. د فرانسې خبري اژانس او یو شمېر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، دا له کندهارا کابل ته تللی دی او د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو خبرې وکړي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا رپورټ ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللي وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخواني جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د مصالحي د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادرم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځینې نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخواني حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمېر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې رپورټونه هم خپاره کړي چې ګوندې سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دام کابل ته رسېدلی دی. خو دا رپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی، ځکه تر اوسه پورې چا موږ ته دا نه دی تایید کړی چې دا رپورټونه سم دي که نه. طالبان ویلي چې په څو اونیو کې نوی حکومت جوړوي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، رویټرز اژانس ته د طالب چارواکي ویلي چې حقوق پوهان، دیني عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یکشنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړې دي چې یو نوی ټولګډونه حکومت به چې د پخوا په مقایسه بود، یعنی د طالبانو د پخوانی واکمنۍ په مقایسه به معتدلوي جوړي. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عین وخت کې په شدت د هغو کسانو د ایستلو بهیر روان دی چې یا بهرنیان دي او یا د امریکا په شمول د ناټو لغړیو هیوادونو سره کار کړی دی. دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیره شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته له هغه لخنډ او ځنډ سره مخ شو چې په قطر کې د هغه اډو یا د هغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړي قدم کې دغه افغانستان نه ایستل کېدونکي افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا د رسنیو ریپورټونو کې راغلل چې بحرین هم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته به هغه د موقتي لپاره ځای ورکړي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتې چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسې نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسنادو ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کړي او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دي هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کړي. تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېد او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړی د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د هغه افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړي د دوی د ایستلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولی تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بالاخره څه وي، خو ویل چې له خپلو ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
انسب په پنشیر کې د مقاومت خبره کیږي. تیره ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته څیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی ده چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له ریپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان له ډېر زخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې په پنشیر کې له میش په ځانګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځان یې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سولې لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخه وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. پرون موږ داسې ریپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډېر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتما د طالبانو سره د یو جوړجاړي له لارې د پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوي د پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه ریپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او د سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعاوې کېږي چې موږ یې تاییدولی نه شو چې پولیسار ولسوالي بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وژل شوي دي. دغه ریپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډېره مننه کورودان انسب. تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همداراز مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلې هغه کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره همکاري کړي. د دواړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده او د دې له کبله په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼه ګوڼې ډکه سیمه جوړه سوې او په زرګونو افغانان ورټول سوي په دې تمه چې له افغانستانه به بهر ووزي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپه دې خوا یې انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تګ هیڅ ډول اسناد نه لري ان تر دې چې ډیرایوی لا تقلبي اسناد جوړ کړی دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې بې اسناد او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپل افغان کارکونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکونکي به له افغانستانه وباسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلبکارانو ګڼه د دې لامل سوی چې حقیقي کارکونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي، اوښکې بخوونکی ګاز وشیندل سي او په بېلابېلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې د مزمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد د وی خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅ څوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیچا سره کار نه لري او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړی دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل که چیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
with David Issa of the Bahraini Chaur Wazir Blinken la khpul mutahidano sarahachiku che saranga par talibano nariwal fshar rawalu dui da nariwal mashruiyat pulatakiri dui baidu pohishe che saranga da hiwad idara kawale shi shartuna pa sakhtawi haga sakh shartuna che mushe wartashdu aw da di shartuna la palike do sarba dui mrasti tar la sakawi ya nakawi dui saranga la shuzo aw junu sara chalan kawi saranga la noro afghanano sara chalan kawi روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو عمومي اعلان کړ او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوسی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته، د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلورو ورځو کې دوه پیښې لرو. بل له څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وي چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریز او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې هغې په راس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغوی چې کله یوه ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې رسنیو ورځ کې تاسو خدای خواهش کوم چې کومه ستونزه مشکل پکې شوی او په هغه کې تاسو ډېر زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤلین اوس په حال درته معین کړو چې هغې سره خپل اوسني ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شمه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
زموږ ښاغلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږ نیوي اورید. اوس هم یو مرکه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو ښځو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څرنګه فشار راوستلی شي؟ په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد سره احمد شیبر مرکه کړې ده. ښاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا نو فشار نو ته دینه نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې که چیرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکړي، د خلکو حقوق ورنکړي د دوی په وینا، او د میرمنو حقوقو ته درناوی ونکړي، او یو داسې حکومت جوړ نکړي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې څه باندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانه ونې طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولی دی. دغه فشارونه
که چیرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم که چېرته په طالبانو باندې راوړي، دی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېره مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، په تېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو کارپو ډاکټر منیر احمد و.
بلتا مڑی مڑی تموت سا دردل مانزا